سلام ونستړي مشي په کابل کې د مسبخین ادو بجې شوې زموږ د خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې سلام محمد صلیو په کیسه ستاسو کوربه وي خو تر هغه وړاندې به ورشو خبرونه ده د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې بنا دولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانې ته د کار کولو اجازه ورکړي. دې کمیټې پرون په اعلامیه کې یو ځل بیا لیکلي چې په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. خو د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي او که سمدستي اقدام ونه شي ناورین به جوړ شي. طالبانو نجونې له پوهنتونو زده کړو او ښځې په کورنیو بهرنیو موسسو کې له کار لس کورنۍ رسنۍ په هغو ورځپاڼو خبري بنسټونو ویبپاڼو کې شاملې دي چې طالبانو غواړي د فعالیت جوازونه لغوه کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې یعنې مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې هشت صبح صبح کابل اطلاعات روز رای مدنیات او مرچ نیوز ورځپاڼې افغان او فق پیشکو او رها خبري ژانسونه او نیمرخ ویبپاڼه د دې لسو رسنیو د ډلې څخه دي. د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د څار د برخې مشر عبدالحق قیمات له دې مخکې ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ به د هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي. هغو پنځلسو ایراني ښځو ته چې تهران ته نږدې په کوچي زندان کې بندیانې دي پر خپل بند او د دوی تفصیحي لحاظه پر بېغورۍ د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی دی. په دغه ښځو کې 22 کلنه المیتا باسي هم شامله ده چې د اکتوبر میاشتې پر 10مه په کرچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې وه. ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوی دي چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په تعقیب کې ساه ورکړه. د ترکیه عالی محکمې پرون پنجشنبه د دغه هیواد یو کورت پلوه ګوند د شتمنۍ د لنډمهاله کنګل کېدو حکم ورکړ. دغه محکمه پر دې خبر کوي چې له کورت جګړه مارو سره د ارتباط د تورونو له کبله دغه ګوند منحل کړي که څنګه د حکم داسې وخت صادرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیې یو مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې غوښتنه وکړه هغه بانکي حسابونه وتړي چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته چې په ترکیه کې درېیم لوی ګوند دی لګښتونه ورکوي. او د جرمني صدر اعظم اولف شولتز او د امریکا ولسمشر جو بایدن له پرونو ټلیفوني خبرو وروسته د اوکراین ته د زغروال ګاډو پر رسول موافقه وکړه. ټولو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا غواړي د پلو ځواکونو ځانګړې براتلي ډوله او جرمني د مارډوله په نوم زغروال ګاډي اوکراین ته واستوي. په بیان کې د یادونه هم شوې ده چې جرمني به اوکراین ته د هوایي مدافع توغندیو په سپارلو له امریکا سره ملګرتیا وکړي.
د ژوند رنگونه السلام علیکم ازادي رادیو ته غوښیست د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې نن پر دې خبري کوي چې په افغانستان کې نن سبا د یو متقاعد ژوند څنګه دی. د ژوند رنگونو پروګرام هر اونۍ د جمعې پر ورځ له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه خبريږي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه وایي چې د 1400 مریض کال د رسمي شمیرو لمخې د ملکی متقاعدینو شمیر 2245 او د پوځي هغو شمیر 15625 ته رسیږي. خو ګمان کړئ چې واقعي شمیر تر دې زیات وي. په افغانستان کې تقاعد شوي کسان وایي چې له 1400 مریض کال راهیسې ماشونه نه دي ورکول سوي. که څه هم په وار وار یې خپل د شکایت غږ اوچت کړی خو چا بیا هم په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. د طالبانو چارواکو مده مخکې راپور ورکړی و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې طرحه جوړه سوې او د توشیو لپاره د طالبانو مشر ته استول سوې ده. خو وروسته جوته نه سوه چې په دې برخه کې څه عملي اقدامات وسول. د تیر حکومت د نظامي او ملکي برخو یو شمېر متقاعدین د سختو اقتصادي ستونزو خبره کوي او په ټینګار سره د طالبانو د چارواکو د خپلو حقونو غوښتنه کوي. که څه هم د دوی د ستونزو د حل لپاره ژمنې سوي خو په عملي ډګر کې ډېر جوت اقدام نه تر سترګو کېږي. متقاعدین هم په وار وار ازادي راډیو ته زنګ راوهي د خپلو ستونزو او تنګلاسۍ شکایتونه کوي او غواړي چې حقه حقوق یې ورکړل سي. دغو متقاعدینو د تیر حکومت پر مهال هم شکایتونه کول چې امتیازونه او معاشونه نه ورکول کیږي یا هم دومره لږ ورکول کیږي چې د دوی لګښتونه هم نه پوره کوي. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې پر همدې خبره کوو چې نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري. اوریدونکي هم کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي خپل نظر یا هم خپل تجربه را سره شریک کړي. د سټوډیو د واتس اپ شمیره د 0000420 21 24 شمیره بیا تکراروم 0000420 دوویشت یولس څلرویشت شپږ سوه یو د سټوډیو یوه نړیواله شمیره هم فعاله ده صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلرویشت پنځه سوه یو. هغه اورېدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري او سکایپ کاروي کولی سي چې د راډیو سکایپ ته هم زنګ راووهي. ادرس یې د راډیو ټکی ازادي. زموږ خبرونې پر لنډو څپو او د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د ژوند د رنګونو په دې پروګرام کې مو میلمانه دي یو متقاعد محمد نومان حاتفي، د غرض د متقاعدینو ټولنې مشر افندي سنگر، چې دواړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی حاتفي، تاسو ته راځو نن سبا په افغانستان کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی؟ شغلی حاتفی، لا رخصه نه دی سنگر صاحب، تاسو ترازو راتو وایست چې نن سبا په افغانستان کې متقاعد څنګه ژوند لري؟
ډیره مننه تاسو. اول زه خپل کرامات تاسو ټول کارکونکو ته آزادۍ راډیو باندې کوم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحت مند اوسئ. د متقاعد ژوند خو په افغانستان کې ډیر په سخت ستونزو سره موږ مخامخ یو، به حد به اندازه نه. دا ځکه چې دغه متقاعد چې دی، دا ټول خپل زندگی د ماش په خاطر باندې عیاره کړی وو، یا شای باته ټول د ماش لپاره کېده. متاسفانه چې زمونږ دا تقریبا دوه کاله کېږي چې د متقاعدینو ماش په افغانستان کې موږ ته نه راکړ شوی تر اوسه پورې. ځکه دا یو مسلم حق ده زمونږ، دا زمونږ پیسې ګرځول شوي پیسې دي، زمونږ خپلې پیسې دي. نو د دغه باره کې موږ متقاعدین ډېر بے حد بے اندازې نه موږ په مشکلاتو کې گرفتار یو. ته باور کوي چې اکثریت خپلې لورګانې خرڅوي د خپلې عیاشۍ لپاره، او بل دغه متقاعدین چې دي په کابل ښار کې، خو تاسو ته بهتره معلومه ده نرخونه ډېر اوچت شوي، هوا ډېره سړه ده. نو ته باور وکړئ چې یو کور کې خو بخاري نشته، نشته ځکه لرګي نه لرو. چې لرګي دي په خاطر چې سړی ماش نه لري، نو څنګه به دا ژمی تیر شي موږ باندې؟ په دوم حالت کې دا ده چې اکثریت موږ په کرای کورو کې زندگی کوو. داسې کوم متقاعدین پیدا شوي چې کورونه یې د کالي ورته ویشتلي دي، ځکه دا یو کال چې کرا ورنه کړي د هغې په حساب باندې، نو کرای نه نه ده ورکړ شوی، ځکه پیسې لاس کې نه لري متقاعدین، بل شی نشته. او اوله نو خدا فیزدر فار شی چې وکړه، حتی هغه راډیو، حتی ډېرو خلکو موبایلونه د کور فارش در ټول خرڅ کړه، خاص دې لپاره چې د خپل د اولادونو لپاره یو عیاشه عباته حاضر کی. دغه پاساس باندې موږ په ډیرو غټو ستونزو سره مخامخ یو. په دغه مورد کې موږ د امارت اسلامي چارواکو سره کوټول سره موږ په تماس کې شو یو، چې دغه ما چې موږ راکړ چې حتی ډیر وخت موږ د اکاډمي علوم په نامه چې وزنډې د بیا لغه جنا دوه میاشتې په شورای وزیرانو کې وزنډې دل، بیا په شورای وزیرانو نه اوس یو پریکړه د کړې او طرحه لیږلې ده امیر المؤمنین ته. نو د پیل لپاره
ډېر مننه ښاغلی افندي سنگر. د پروګرام بل میلمه محمد نومان حاتفي هم را سره دی. حاتفي صاحب، تاسو ته هم شرغلاست وایو. مخکې ښاغلی سنگر یادونه وکړه چې دوه کاله کېږي متقاعدینو ته دوی امتیازونه او معاشونه نه دي ورکول سوي. په دغو دوو کلونو کې تاسو خپل گزاره څنګه کوله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه راکړئ چې تر هر څه دمخه تاسو راغلو میلمنو او ګران اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. البته د متقاعدین مشکلات او ستونزې زه خپله چې هم د متقاعدینو یو برخه یم، په څلور برخه خلاصه کوم. لومړی اقتصادي موضوع ده. البته اقتصادي ستونزې مشکل یعنی د پیسو نشتون، اقتصادي مشکل یعنی دوه کال رئیس د تقاعد حقوق نه اخیستل. جوته ده چې د ژوند ټول ستونزې د اقتصاد په بنا لری کیږي. البته نو په دې حال چې ټول زموږ متقاعدین د دوه کال رئیس خپل حقوق او یا تنخواه نه دي اخیستی، نو تاسو فکر وکړئ چې د دوی د ژوند مشکل به څه حال وي او څنګه خپل ژوند تیروي. دوم موضوع چې زه غواړم پکې اشاره وکړم، یو ژمی تیر شو، بل ژمی هم تقریبا مخ په تیرېدو ده، د یاد تیرېدو په حال کې ده. څنګه مواد نه لرو، د جمی کالی او نور مصرفونه لکه ناروغي بیل بیل یا دول دول ناروغي درمل اخیستل او په ځانګړې توګه چې زه خپل ځان تاسو ته وخایم چې زه خپل دوه لمسیان لرم د دوی د وچې شودې او نور اړتیاوې توان هم را سره نشته ځکه پلار یې مخکې په کورنۍ چارو وزارت کې دنده ترسره کوله د طالبانو په راتګ کې د نور همکارانو په شان دوی د وظیفې نه ګوښه شوي دي او لکه ما اوس مهال بیکار ده دا ټول د یو انسان لپاره تدریجي مرګ ګڼل کیږي فکر کوم یو موضوع بل هم زه غواړم چې اشاره پکې وکړم چې زموږ ماشومان تقریبا دوه کال کېږي د پیسو د نشتون له کبله د پوهنتون د کورسونو د خپل تحصیل او زده کړې نه وروسته پاتې شوي دي څلورم موضوع چې زه خپله پکې ډېر باور لرم تاسو ته باید لږ رڼا واچوم او ټول فکر کوم چې زما ملګري او همزولان متقاعدین راسره به موافق وي زما په نظر خپل متقاعد هم چې د کبر سن له کبره تقاعد ته راجع کېږي ځینې مشکلات لري او مشکلات سره مخامخ دي نو د بیلګې په توګه څوک شکر لري یا شوګر څوک د زړه بیماري لري نو اړینه ده چې ځان ته هم رسیدګي وکولی شي بیا هم د اقتصادي مشکلات لمخه ټول اړتیاوې او غوښتنې پر ځای پاتې کیږي د رحمان بابا یو شعر راته په یاد سو کې چې ستاسو په اجازه وي وایي نه خواهی انسان چې د بل انسان په غم غمجن نشي لویه بدبختی ده چې څوک نه جوړي له چا سره
واقعا نشغلی اپندی سنگر دغه سی وضعیت کې چې یو متقاعد کس د دوه کلونو معاشونه نه اخیستي په کورنی ژوند کې په څه وضعیت کې وي
کورنی وضعیت خو ماته سمخې مرز وکاو عاطفي صاحب هم ګوره مطلبونه وویلې چې دغه هر متقاعد د اولادونو د لمسیانو خاوند ده دا یاشه غواړي باته غواړي تحصیلات غواړي کورسونو پیسې دي د پانتون پیسونه دي کتابچه ده قلم ده موږ په دې سختو ستونزو کې دغه یو موږ خپله نه دغه ټول متقاعدین کوم دي چې اخته دي ځکه چې دا متقاعد خو یو خوشي فعالي دي سنونه لوړ دي ټول په مرضو اخته دي عاطفي صاحب هم دې ته اشاره وکوله دغه هر یو شکر لري د زړه ناروغي لري نور مسایل لري نو حتی موږ د دغه نقطې د درملنې پیسې هم څوک نه لري په کور کې چې تاسو راځي او کور ته نه وځي چې یو نیکه یو پلار چې هغه د تفصیل او شخړه ټول سفر او رهبری او په غاړی اولادونه خو هم تاسو به تر معلومه ده چې دا وظیفه درلودل هغه به ماشه سوي دي نو دې دینه سخت بدبختی او دا تدریجي مرګ چې موږ مواجه یو نو دا خو یو ورځ نه دوه ورځې نه دي چې دا مشکلات تیر شي او بیا دغه د متقاعدینو په چی چې دي دا د دوی حق ده او دا ټول مشکل پروګرام هم نه ده چې موږ دونه غټه قضیه ته نه جوړ کړی چې دا ماش ورکو نه ورکو دا یو د دې یو مسلم حق ده به باندې نو چې دا ماش ورنه کې دا دولت نو دا امارت اسلامي دا ماسول نو دا متقاعد یو افسر ده مامور ده د دې یو ډیر خو وخت زمان تیر کړی نو دا به چاته احتیاط کوي ځکه جهاني ټولنه دې کې به طرف پاتې ده اګه نن هغه غوړ نکړي او په امارات اسلامي کې کده وایم چې بانک پیسې نشته خو پر تر سره دا منځو مانه مسره ولې دا مشکل دي متقاعدینو دا یو مشکل نه ده دا تدریجي مرګ د ټول ته تقریبا یو لکه نه سل دې زره نفر متقاعدین دا ضرب هغه اوسط یو لکه سل پر لاس پر مې باندې ونيسي دا یو مخروض دا یو عظیمه کتله ده کم خلک نه دي دا دا د احترام وړ خلک دي د سلويخ کاله دیش کاله هر یو په د خاورې ته خدمت کړی دا د قدر وړ خلک دي ولې موږ باید مقایسه کو نور نړۍ ته متقاعدین نړۍ ته څو غوړي هغه ټول بیمه دي یغه اولاد موټر راځي وړي مکتب ته مټر دې سره وړي د تداوی رایګان د هر شی رایګان دي موږ وسخله تداوی خو نشو کولای نشو کولای زه په دې پیغام چې شپخانه تلاق شمال ته 2000 3000 روپۍ باندې اته تداوی کیږي مګر دا کار زه نشم کولای زه زمې وادي لابلاتوار خپل تسکو مو بیا نو د شکر د اذان نو موضوعګان اخلو
بل سنگر سب یو اوریدونکو پلان کړي د دوی نظر به هم وورون اوریدونکو هم کولای سي چې زنګ راو وه خپل نظر یا خپل تجربه را سره شریک کړي مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصت وي دک د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري د ورین کی تماس لکه چی
سلام علیکم و علیکم
السلام علیکم
صاحب افغانستان کې خو ګورې رجمونه چې دي تغییر کوي یا دی قانون بدلیږي یو نظام چې ولرته بن نظام پر ځای راځي په دا حالت کې یو نظامی متقاعد دا حق لري قانونان چې دی کله نظام بدلون وکړي بیا د تقاعد ورته ورشي نظامی متقاعد امر کې دا په هغله خامخا چې هغه معاش ورکول کیږي یی نظامی مهم متقاعد حق لري چې بیا دی په دوهم نظام کې ته د تقاعد ورکول شي
سنگر صاحب د اوریدونکو د دې نظر په اړه تاسو رائے څه ده یعنی متقاعدین د حکومت څخه خپل پیسې اخلي کده د خپل حق دی چې د کار په وخت کې وي پیسې جمع کړي د وسه مغه خپل حقوق وړي
ګرستر نیک نظر غته سلامونه وړاندې کوم د دې سوال په ځواب کې زده وایم نظامی هم حق لري چې خپل ماش نظامی نه په استحقاق د ماش خیال ته نوښته دي حقوق مالیه تقاعد دا دولت وزکړی دی دا د نظامی نه هم وز شوی دی ملکی نه هم وز شوی دی او دا د نظامی او د ملکی حق د چې باید دولت دې تور کړي دا پیسې زمونږه د نظامی درته وزارت دفاع پیسې ګرځوري دی وزارت دفاع مالیه تور کړي وزارت مالیه د افغانستان باندې دا پیسې البته منظمه جمع شوی دی دا پیسې د چې نه دي چې مونږه څو خیرات راکړي څو زکات دا د متقاعد خپل حق دا ک نظامی د کمل کړي دا نو د دین د پماشونو نه پیسې ګرځول شوی دي نو دا چې 100% ګرځول شوی بیا دغه په پیسو باندې د متقاعد پیسې چې بانک کې دي هغه باندې تجارت شوی دا د افغانستان بانک دار کې چولې دي نو په سلوي خلکو چې په دغه د متقاعد په د متقاعدینو پیسې چې دي جمع کړي دي باندې مشهور تجارت شوی دا फायदा هم متقاعد ته باید ورکړي نو دې کې د متقاعد دي نظامی او ملکی دواړه حق لري چې باید د دولت مشور کړي او دا دولت مکلف ده چې دي ما سره په کال کې یو د متقاعد پیسې باید د دې ور کړی ولی زمونږ په بلا مخکې شتوی زمونږ هم په جمهوریت کې دلودلې په ډیر جنجالونو سره به موږ ما شخص دې پر دې 14 په ماشي زمونږ دګرنو دګرمن ته چې دګرن ته ما شو د نور پیسې خلاصې سولې بیا ماري چې کړي دي بیا انټر ریاست دولت پورې بل اخر چې دا تخصیص بیر سره نیم دې تقریبا 80% زمونږ جګړنانو پورې دې نظامی ما شوره چې دې باقی مندې تر اوسه پورې پاتې دي په حتا دې بیا له سونا رويم کال څخه وڅ چې څوک تقاو چې دې غپې سیم پاتې دي په حمل چې 400 کال کې څوک تقاو چې دې غپې سیم پاتې دي د غپېل لپاره په 401 کال دا چې اوس دا نه هم مې شروع کړل دا پیسې ټولې د متقاعدینو پاتې دي ولې حق دا حق د متقاعد دا چې باید دولت دې ته ورکړي
ډیر مننه شغلی هاتفی تاسو تر زمخ کې شغلی سنگر یادونه وکړه چې دغه متقاعدین تقریبا تدریجی مرګ سره د په خبره چې مخامخ د دې مسلې د دوی د متقاعدینو پر رواني حالت ته څومره تاثیر کړي د دوی پر کورنی ژوند ته څومره تاثیر کړي یا د دوی پر چلند
یقینا بیا هم یو ځل بیا ګران افندی صاحب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم د افندی صاحب زمونږ مشر غږ مو واوریدل ټول ارخونه چې لازم وو جناب افندی صاحب ډیر په فصاحت تاسو ته بیان وکړ زه غواړم چې یو خبره تاسو ته وکړم چې د خپل هم د متقاعدینو په شمیر راځم او د دوی همزولې او فکر په هیڅ دغه څه چې دوی لري زه هم لرم خو ګورای په اوس مهال زمونږ په دهواد په کچه بیکاری زخت ډیر ده دهواد نشران یا د امارت اسلامي مشرتابه هغه په خوانی کارکونکو چې مجرب وو مسلکی وو متخصص وو دوی ټول د کارونه ګوښه وی دي د بیلګې په توګه زه کولای شم چې تاسو ووایم چې مخبل زامن یو اقتصاد بلې ادبیات او بلې دغه کمکې زوینه بکلوری فوق بکلوریا ده نو دوی دغه درې زما زامن چې مشرو کشر دی او متناسب دوی بیکار په کور کې ناست دي. زه خپلم بیکار او دوی هم بیکار. اما غه یو د الجبر یو استعلاح ده وایي صفر جمع صفر مساوي به صفر. نو په یو کورنۍ چې لکه زه چې فرنسال څلور کسه بیکار وي، کمکي ماشومان وي، فرنسال نوزاد ماشومان وي، نینی غټ ماشوم غټ واړه تقریبا دولت کسه زه زما د کور کسان شمیر کیږي. نو هر متقاعد دغه سي ګوري اوس مهال دوغونه ګراني ده چې خوراکي توکې یوازې فرض مثال یو من پیاز کاسته که چېرې زه په د بیلګې په توګه ووایم 400 ته رسېدلی. څوک چې فرض مثال هیڅ امکانات نه لري دغه 400 یو من پیاز څنګه واخلي؟ او د کور کرایي حد اقل لزر حد اقل چې یو عادي خامه یا اومک کور وي لزر ته رسېدلی. نو دغه امکانات چې چا سره نه وي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو متقاعد دوه کاله کېږي چې معاش نه لري، د کور کرایه ورسره، دغه ګراني ورسره، دغه بیکاري ورسره، دغه بیماري ورسره، دغه نور ستونزې او مشکلات چې د ټولنې په کچه د کور په کچه چې شاید چې تاسو د برنامې د حوصلې نه بهر وي سړی هر یو ته فرض مثال اشاره وکړي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یو انسان چې یو میاشت بیا هم تکراروم چې یو میاشت و معاش و نه اخلي څونه مشکلات سره مخامخ کیږي. که چیرې یو څوک څلور کسه بیکار په کور کې پراته وي او دوه کاله معاش نه یې اخیستی، نو د دوی حال به څه وي؟
ډېره مننه ښاغلی سنګر. زیات متقاعد شوي کسان پوخ عمره کسان دي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې دوی اوس خپل ورځني لګښتونه نسي پوره کولی. دوی ته د کار امکان څومره برابر دی په افغانستان کې اوسنیو شرایطو ته په پام سره؟
کار خو نو څه کار به متقاعد ته برابر کوي؟ کار خو نشته. ده متفرقه کارونه دي چې متقاعدینو ته چې اتلس کاله شل کاله یې تحصیل کړی، څلوېښت کاله یې وظیفه یې جوړه کړي، هغه رنګ بوتل یې اخیستی، بوټ پاکي شروع کړې ده. دا د متقاعد کار ده. او دا متقاعد خو کراچۍ هم نه شي ځغلولی چې دا یو کراچۍ په بازار کې ودرېږي. هغه توان هم دی نه لري، دا قوت فزیکي هم نه لري چې دا خو څوک ما درته مخکې عرضه کوو چې تقاعد ټول ته چې په نظامي کې 50 کاله 60 کاله چې څنګه رسېدلې هغه ته تقاعد ورکوي. انسان چې 50 کاله 50 کاله عمر شي، دا زه خپل زه د 50 کالو خاوند یم، لاس مې لرزېږي، شکر لرم، سترګې مې کار نه کوي، نو زه به څه کولی شم چې ما ته به د کار زمینه مساعده شي؟ هو قلمي کار کوي. نو موږ خو مخکې ویلي وو چې دغه اوس هم عمارت اسلامي چې هر متقاعد ته کار ورکي، وظیفه ورکي. موږ خو له وظیفې نه دریغ نه یو، موږ خو د وطن عسکر یو. پخوا مو وطن ته خدمت کړی، اوس هم د وطن عسکر یو، وطن ته خدمت ته ټینګ ولاړ یو. ولې متاسفانه چې اوس مشکل دی کېده چې موږ دا بله وظیفه خو موږ چانه نه غواړو، ولې موږ هغه خپل چې وظیفه مو اجرا کړې هغه زموږ پخوانی مز موږ غواړو چانه. دا یو مسله حق ده زموږ، دا کوم د شي غیر مشروع خواسته نه دي، زموږ دا مشروع خواسته، موږ خپل حق وړو. نو راغلو په دې کې دي چې متقاعدینو کې سیاستر شته، مالمان شته، او د چ کوند رند موږ لرو. نو زه به یو ګلکاری خو زنه شم کولای، نو موږ خو توان فزیکی دي خو نه لري. متقاعد چې دا ورتي سیاستر به څه وکړي؟
سیاستر
ما سم پیسې ګرځېدلې دي.
بله سنگر صاحب، یو وردون کې پلان کې د بدی خاطر چې مصرف یو نسی زیات د تورزو مهرباني وکړي. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي د پروګرام د موضوع په اړه بل تاسو وورو.
بله جناب سنگر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه تاسو ته ان شاء الله خیر او خیر تاسو شي. تاسو پروګرام د رادیو ازادي نو اوریدل زه ظفر یم، خدای دې شکر چې حق لري تاسو دې پاله ځل نه ډیر مننه کوم. ورور په تقریبا دغه تاسو هم به تر معلومه شي موږ نه خو تاسو ډیر پروګرام سایل په شي ګرځیدل سرګردانه دغه کم طرح شو دوی دې شورای وزیران له خانه تر سوید او د کمیشن له خانه جوړ شوی او امیرالمومنین ته جوړ شوی. دا د تعقیب خو بیرته غواړي چې خپل باید رئیس کمیسیون چې جناب مولوی صاحب سلام حنیفی دا باید خو تعقیب کوي، خلکو ته باید جواب وایي چې تر دوه میاشتې کې ولې راځي هغه نه راځي، جواب دی یو فرمان نه راځي. دغه شی ته تاسو توجه غواړم. نو دا خلک ته خپل پوهیږي چې ډېر غریب خلک، بیچاره خلک، ماشه نه دوه کاله یو څوک ماشه وانخلي. او دی مسولیت دی کور دی فامیل دی په غاړه وي کور کرایي وي نو دا خلک څه وکړي مجبور وو چې د دوی لاره باید جوړ شي او ستاسو د هغه د خاطر باندې تاسو هم زحمت ورکړئ چې زموږ غږ باید ورسوي دغه مقامات ته.
ډېره مننه. حتمن به مقاماتو هم ستاسو آواز اورېدلی وي. اورېدونکی وو چې زنګ یې وهلی و. ښاغلی هاتفي، که تاسو د خپل شخصي ژوند په اړه ته وایست چې کله سهار کېږي تاسو څه مصروفیت لرئ او تر ماښامه پورې څه کارونه کوئ په کور کې؟
مننه. خو تاسو ته باید ووایم چې زه خپله مخکې مطبوعاتي دنده مې ترسره کوله، پس له دې چې اجباري تقاعد ته اړ شوم، یعنی تقریبا نه کال زما د تقاعد لپاره پاتې شوی وو چې باید وروسته ما تقاعد کړی وای. خو په هر حال هماغه دولت لازم وبله چې موږ ته تقاعد ورکړي. لیک لوست کوم، تقریبا تر اوسه څلور کتابونه مې لیکلی، نیمایي زما تر لاس لاندې ده. او ډېر کوشش وکړه چې مخکې د اکثریت رسنۍ سره مرکې درلوده په ختیځون کې ویان وم، یو وروسته بیا نور کارونه سره لاس ګریوان وم. خو په هر حال داسې یو فرصت برابر نه شو چې په خپل مسلک په خپل استقامت په خپل پښو ودرېږم او حداقل د کور دپاره یو خدمت مسر وګرځم. په هر حال اوسنی شرایط خو تاسو ته معلومه ده چې هر ارګان کوشش کوي چې تنقیصات راولي او د خپل دفتر نه ګوښه کوي او بېرته فرمسل نوي کسان مقرروي نه. نو په هر حال زه خپله چې سهار د خوب نه راپاسم شوګر تکلیف لرم لکه افندي صاحب، پس دې چې هغه عبادی کارونه ترسره کوم نو بیا د سی پیاده انجمن خواته ځم. تقریبا یو ساعت و لس دقیقې وخت نیسي د کارتې نو تر هغه جویشي رو سیمه باندې. نو بیا د افندي صاحب سره یو ځای نور پلانونه نور کارونه چې د مشرانو لیدنه کتنه او یا نور اجنډا په اساس د پلان په اساس نور کارونه کچېری وي یو بل سره بیا همغږي، پس له همغږي بیا تبادل نظر هغه اړوند مراجع ته راجع کیږو یا مراجعه کوو. نو پس له هغه بیا بېرته شخصي پس تماس پخین چې مونږ کوم امکانات نه لرو، هلته ډوډۍ هم نشته. نو په یخه هوا تر تقریبا دوه بجې هلته کار کوو، پس له دوه بجې بیا داسې پرته د ډوډۍ او هر څه نه بیا کور ته راځو، ډوډۍ خورو، بیا لمونځ هغه کارونه سپورت او دغه کارونه بیا لیک لوست او هغه شیان چې زه په خپل نظر کې لرم هماغه کارونه ترسره کوم. نو د شکر په هکله تاسو ته باید ووایم چې څوک چې شکر لري د زړه بیماري، د وینې چربي، فشار او نور بیماري سره مخامخ دي. نو بیا هم اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو چې نشم کولای چې خپل تداوی په وخت زمان په سم توګه او هغه اړین ادویه او لازمه دواګانې چې باید واخلم زه نشم کولای، تر هغه چې زه خبر لرم د افندي صاحب سره همغږي لرو. دوی هم یونانی دوانه ګټه اخلي، زم د یونانی دوانه ګټه اخلم او دا دوانه ګټه هم لري، دوانه کوو چې خپل شپه ورځ سبا کوو. نو بیا هم د ژوند نه راضي وم، شاید چې د الله متعال رضا تندغه وي او د استفادې نه په فرصت د فرصت نه په استفادې سره تاسو د رادیو د لیار د امارت اسلامی مشرتابه ته زه یو ویانګ لرم چې مخکې ما هم یو د رحمان بابا یو شعر ولوسته چې نخای انسان چې دبل انسان په غم غمجن نشي، لویه بدبختی ده چې څوک نه جوړي له چا سره. نو دا نه خیرات ده نه زکات ده. اوس دوی د افغانستان په بین کې زمونږ هماغه 50% یا چې مخکې افندی صاحب یادونه وکړه چې تقریبا ډیر شفلبخ کله پاتې شوی دی، دا چې دوی څونه په دغه نه مخکنی او اوسنی دولتونه ګټه ځینې پورته کړی دي، هغه مونږ نه غواړو، فقط خپل حق غواړو چې حداقل خپل مشکل ورځنی مشکلات پکې حل کړو د هغه په ذریعه. نو په هر حال دوی حکومت دی امکانات لري، یعنی په هر هفته دوی ته په میلیون میلیون ډالر راځي او په زمین کې ګمرکونه موجود دي. نو دوی داسې مثبت جواب هم نه راکوي مونږ ته او منفي جواب هم نه ورکوي مونږ ته. نو مونږ داسې یو حالت ته راغلي یو چې دا چوپتیا او دا یو 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 د دولت لخوا چې فرض مثال خپله رشت الوزراء دا تایید که فرض مثال 25 مفتیان فتوای ورکه چې مخکې دوی حرام ګڼل اوس وروسته بیا حلال شو، دغه حلال تو بین دوی مکتوب ورکه پر امیرالمؤمنین باندې تقریبا 3 میاشتې کیږي، حتی اقل یو جواب د دوی لخوا موږ ته راکول شوی و دی خو چې اوس فعلا نه لرو، یو میاشت وروسته، 2 میاشتې وروسته، 3 میاشتې وروسته چې د متقاعدینو قناعت پکې حاصل کېده. نو اوس مونږ خپل مریان چې دوغه مونږ مشکلات مونږ دی تندې لوګي تر سره کې تر څو چې یو اسناد جوړ شو او د دوی په لاس ورکړ دوی هیڅ کوم جواب مونږ ته تر اوسه نه دی راکړی.
او سنگر صاحب له تاسو به واورو چې تاسو ورځ څنګه پیلوي او څنګه ورځ پای ته رسوي.
مننه. ورځ هم بس نو ورځ هم خرابه ده، زموږ خوشبوی هم خراب دي، هر څه په اقتصاد باندې کېږي. نو مونږ سهار پس له مانځنه جوړیږو، بس یو ساعت هغه تلاوت د قرآن کوو، بس له هغه نه پس نور ځو د دفتر خواته د متقاعدینو هلته ډلې ډلې راځي. د چراغان نور خو بله مرجع مونږ نه لرو، دغه زموږ یو تنه دفتر ده، هلته چینو سره بخپلې کوو. بیا نو وځو چې باید کوم مشر ته مونږ لاړ شو چې مونږ خپله ستونزې مونږ ورته وایو. ان دغه افغانستان کې ټول وزیرانو سره مونږ ډیر کتلی دي، ټول سره ولې مونږ سره ډیر شي امکانات، ډیر شرافت کړی دغه هر یو وزیر ته، د هر یو ته چې زه ورځم ډیر په احترام راته چې تاسو زموږ مشران او دا ستاسو حق ده. ولې تر اوسه پورې دغه حق مونږ ته نه دی راکړی؟ زمونږ ټوله و یو یو څوک چې دوه ډوډۍ مونږ سره بل شی نشته ده. مونږ چې دغه سهار وځو بل کار نشته ده، بل کار مونږ کولی نه شو، دوکانداري پیسې نه لرو، دوکانداري نه شو کولی. نو دغه پروسه ده چې دغلته ټول راټولېږي، دغه متقاعدین همالته ناست دي، سره کله یو ته ورځي چې دې ته باید پلان جوړ کړو، دې ته لاړ شو، هلته لاړ شو. نم وزارت مالیه پرې شي، نم وزارت عدلیه پرې شي، ده نم ټول دغه څه چې رهبري د دولت چې ګوري دې سره ولاړ دي. ولې زه یو وزیر صاحب دفاع نه ډېر تشکري کوم چې ډېر ډېر توبې وکړو، زمونږ دا د بودیجم د منظور کړی ده، مونږ ورته دعا کوو، د متقاعدینو ستونزې تقریبا حل کړي دي، بله بانه مونږ ته پاتې نه ده. نو مونږ زمونږ سر و کار تاسې دي، زما شخصي په پوښتنه وکړه، زما سر و کار د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې ده. حتی زه دبلیو سي ته ورغلم چې وروره دغه مونږ هم په حقوقي بشر کې راځو، مونږ هم انسانان یو، دلته مونږ ته د کومکي مرستې دومره چې راځي تر اوسه د متقاعدینو ته چا یو دفعه ماته یو 200 نفرو ته هغه هم د یوې میاشتې لپاره یو ورکړو، بس خو هغه مونږ نه مني. ورور مونږ خو تاسو دا وایي هغه دي دا نظامیان دي، ورور دا نظامیان نه دي. اوس یو څوک چې تقاوت هغه له نظامه وتلی، نه مونږ دولتي یو، نه نظامیان یو، هېڅ شی مونږ نه یو فعلاً. نو زه تمامه ورځ کچکول زما په غاړه ده، هغه یو شیر ما ویل او کچکول زما په غاړه ټولومه، خیراتونه چې پکې نه وي غمونه ټولومه. نو زما دنده ټولم دا ده، ما نه کور پاتې ده، اولاد پاتې ده، اقتصاد پاتې ده، تحصیلات د اولادونو رانه پاتې دي. زه ټول مونږ دغه زندگی ټوله په دغه متقاعدین دغه 15 کاله کېږي چې دغه د متقاعدینو دنده مونږ مخته وو. نو ټول دا د متقاعدینو د مشکلاتو لپاره ورځو چې ورور دغه پیسې په هم دا و سړي نظام کې نو مخکې نظام کې دغه جنجال له مونږ درلود، دلاله تخصیص څه سواله دانسته، مګر اوسنی کې مونږ بیخي په سختو ستونزو ملامتې. زما ټول وخت د وخت کړه مده د متقاعد مشکل لپاره د متقاعد حکومت لپاره وزارت ماجوري سمون مډي او ریاست ماجوري د کابل سمون مډي او سرمیش سمون مډي ولې تر اوسه پورې هیڅ چا موږ ته مثبت جواب نه درا کړی. زمونږ غږ چا نه درېدلی، حتی د متقاعدینو ته یو بوجي اوړه هم چا نه دي ورکړي. بیا زه دا وایم که وکیل ګذر ته لاړ شي وایي دا د فلاني ډګروال کور دی، د فلاني جواب وړه، دا یو وخت لس کاله شل کاله مخکې ډګروال، اوس نه ده، اوس دا غریب ده، دا بیچاره ده، که لږ کور مو ګوري خو دی طبعا یو کارمند دولت کور کوي، سلیقه لري که نه، یو اقتصاد دی، یو سلیقه ده. نو اپاچوي سپاین چې دا کارمنده نه چې وایي د تیمه ورکوي، دا وایي ایرانی فرش په کور کې اوار ده، وروره دا دا شل کاله مخکې دا اخیستی ده. نو دغه ستونزې کې مونږ تمام ورځ اخته وایو، تر اوسه پورې موافق شوي نه یو په دې کې. نو دغه دردونه که زه درته وایم چې دغه ستاسې د نمبر چې څه اگر چې مونږ ورکړی دی دوستانه ته، خو اقتصادونه ځین چې په خدای که دا متقاعد دومره پیسې ولري چې تاسې ته زنګ وهلي، که نه زړونه ټول ډک دي، ټول خبر دي چې دا پروګرام، مګر متاسفانه چې دغه د موبایل پیسې هم دوی نه لري چې راشي. دا متقاعد چې د خاره پورې راځي ته باور کوي، یا زوی نه یا ښځې نه لس روپۍ قرض اخلي. تو خدای دا څومره شرم ځای ده چې یو شیخیپانی، یو د کور رئیس چې شپاره سوله ساتلس نفر اولادونه لري، دغه سلمکیان لري، دا رهبری په راس کې قرار لري، او دا ښځې نه یو چانه لس روپۍ واخلي، هغه به موټر کې کینی، هغه بیا زی هلته ریاست تقاوت ته پوښتنه کوي دا زموږ تقاوت څنګه شو. نو دغه حال ده، زموږ کار روزانه پروګرامونه په دغه مخکې، موږ نه مریضیم پاتې ده، خپل کورنۍ مشکلات ټول وسایل موږ نه هیر دي، او دغه ټولنه چې دا سیاسي ټولنه نه ده، دا دولتي ټولنه نه ده، یو اجتماعي نهاد ته خاص خدای خدمتګاران نه معاش لري، څوک نه بل لري، کار د متقاعدینو د کار لپاره، ځکه دا یو لکو نه څلوېښت زره نفره که یو ریاست تقاوت ته لاړ شي ډېر مشکل ده، مګر نه موږ یو نفر ورځو، دا یو نفر چې راوړه مو ټول خبرو شروع دغه شی دا شی. نو دغه چې ستونزې دي نو محترمه
بله سنگر سے مخ کی شغلی حتیفی ادوان وکړه چې د د پسیر ګن نور متقاعدین یا مطالعه کوي یا کتابونه لیکي یا خپل تجربه ثبتوي. تاسو د خپل تجربه چې په خپل مسله کې لری نه نور کسانو سره شریکوي نه نور ځوانانو سره؟
ولې نه، دا خو د یو چا دنده ده. دا خو ما خو مخکې د طرز کو چې تقاوت سړی څوک د ګورغایوي شخص ته چې شل کاله دوویشت کاله ډېر څوک ماستري لري، شل دکتورا لري، نو دغه بیا برعلاوه د هغه نه تجربه مادت د علم سوه دا ویلي، دا څلوېښت کاله په یو نظام کې، هغه چې نظام چې هغه نظام د افغانستان کې دې دندې سرته رسولي، نو دا به د څومره د تجربو خاوند وي. ډېر دلته شته، بعضې دوستان شته ده د دغه سپین ږیرو، نو ما خپله یو تلویزیوني مصاحبه کې هم دا ویلي چې دغو متقاعدینو تجربو نه د کار کړې لار نه دونه کتابونه چاپ کوي، دی استادان کوي، پانتونونه دي، د خدای بله دا کولی شي چې دی پانتونو کې درس ورکړي، ورته دا تجربه کافي لري، جنګي تجربه لري، د نور اجتماعي تجربې لري، سیاسي تجربې لري، ولې متاسفانه دلته څوک استفاده نه کوي. نو دا ټول دغه متقاعدین چې دي، ما تا ته ویلي چې اکثریت یې زه درته 50% ټول کتابونه لیکلو کې دي، ولې کتاب چاپول هم بیا یو پیسه غواړي، دې ته موږ مشکلات کې دي. پرون دولت وزیری کتاب چاپ کړی ده، موږ راغځو بل ته ورکړو، بل ته ورکړو، چې دا پر نه شروع رسېږي. داسې نه ده چې دا دلته داسې بې قلمه، دا اهل بې قلم دي، دا متقاعدین ټول د دوی په مغزو کې، دا ټول تاریخ د افغانستان پروت ده، تاریخ د ټول جهان. زه دا وایم چې دې نه باید اول دا د افغانستان خلک باید استفاده کړي نه وکړي، ځکه دا د تجربو خاوندان دي، دا د قلم خاوندان دي. نو دا کتابونه لیکي، یو دا نه ده دومره کتابونه لیکل شوي چې هر کتاب لیکي راځي هلته دفتر کې ږي چې دې وګوره تاریخ په کې ده، دا کړنلارې دي، دا ټولې تجربې دي. دینه به ځکه با تجربه شخص بل نه پیدا کېږي چې انسان څلوېښت کاله په یو نظام، هغه نظام دومره په جنګ کې تېر شوی ده، ټول په جنګونو کودتاګانو کې او په وژنو په مرګ کې تېر شوی، دا یو غټ تاریخونه لري، ډېرو لیکلي دي، چې دا د هر یو متقاعد لګیا ده په کتابو کې اخته دي. که زه درته تشریح کړم جمهوریه درته واخلم، یو عالم دي. نو د دې دا وایم چې دینه بیا څوک استفاده نه کوي، او دا کتاب هم چې ته واخلې ورته چا ته ورکړم، اول دا چاپول هم پیسې غواړي، دا متقاعد د ډوډۍ د کرا لپاره حیران پاتې نن، دا به کتاب شته لیکل شوي دي، کتاب شوي ده کې دي، کتابونه ډک دي، ولې چاپ ته نه دي وړاندې شوي؟ دا شته ده، پکې دا ټول د تجربو خاوندانې زه درته وایم چې دا متقاعدین دي، دا خو عادي خلک نه دي. ما تا ته مخکې ویل چې دا ډېر یو وسیع قشر ده، نو دا که څوک له لاسه ورکوي دا به غټ تاوان کوي. ګوره خلق د یو چاله تجربونه باید استفاده وکړي. د هر یو سر تاریخ پرو د هر یو مخ چې وګوري کتابونه ته جوړیږي، تاریخونه ته نه جوړیږي. دا باید زمونږ نوی نسل دینه باید استفاده وکړي چې دغه تجربې تیر شوي کړي لارې په اشتباهاتو د مخکینۍ نه د ښه والي د مخکینۍ نه باید نوی نسل زمونږ استفاده وکړي. مګر سره خبرې وکړي، شرایط د افغانستان تاسو ته بهتره معلوم دي چې موږ په ښه شرایطو کې زندگی کوو، دلته څه حالت په موږ باندې روان ده. نو موږ څنګه وکولای شو چې زه وکولای شم چې یو مکتب ځان ته واستوم؟ ولې دا توان خو د ټول متقاعدین لري. پانتین ته درس ورکوي چې لیسې ته درس ورکوي چې ابتدایي ته درس ورکولای شي، په نظامي برخو کې وزیر کېدای شي، رئیسان کېدای شي، ځکه چې دا تجربې لري. نور د تاجر نه څه چې دلته څومره دا آزاد دي ټول راټول لیکوالان دي. زه ستاسو لپاره متقاعدین کتابونه تاسو راټول کړئ، وره دې اثار وګورئ، دې دا چې مطالعه شي دا به ډېر 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 با تجربه خلک دي. د افغانستان نوی نسل موږ نه جوړو، مله متاسفانه چې یو خو کتاب سره علاقه کمه ده، قلم سره علاقه کمه ده. نو که زما کتاب زه چاپ کوم نو څوک به مطالعه کې مخ ته چاپولی نسو، چې چاپ کې به چا ته ورکړي. تاسو مشکلات ډېر دي. خو
ډېر مننه ښاغلی هاتفي. ګڼ متقاعدین مجبور سول چې له افغانستان څخه ووځي، خو هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي د وتلو وس نه لري. په دغه سیال کې چې ګرانی ده او تاسو ته ستاسو امتیازونه او ماشونه هم نه درکول کېږي، ورځنی لګښتونه څنګه پوره کوي د دې تر څنګ چې تاسو پورونه کوئ؟
بلی یقینا، هغه کسان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي دوی ته ښه او نیکمرغه ژوند غواړم. نو اوس مهال زه افندي صاحب نور ملګری چې متقاعد او غیر متقاعد اوس مهال په افغانستان کې میشته یو او ژوند کوو. یقینا یو خو د الله توکل ده او امیدواری ده چې موږ پسې الحمدلله مسلمانان یو، په یو عقیده او په یو انګیزه ژوند کوو، او په دې امید یو چې که نن دا مشکل وي سبا ته شاید دا مشکل لرې شي. نو په هر حال الله مهربان ده، تر اوسه د مشکلاتو د نیستی د پیسې نشتون د هر څه سره مبارزه کړی، او تر اوسه باوجود چې زه خپله شوګر تکلیف لرم، سو تکلیف نور تکلیفونه هم لرم. ما تاسو مخکې هم وویل چې څو کتابونه مې لیکلي دي، مګر په تاسف سره وایم چې تر اوسه فقط زما په کمپیوټر پاتې شوي دي او د چاپ موقع ورته پیدا شوي نه دي. په دې خاطر چې دغه څو شپې مخکې زما یو مشر لور راته وویل چې پدر جان اتو نشبه که یک روز مثل که امو جورنالیست تمام اسنادای خود پاره کرد تام کل کتابای تا در بیتی. نو دیسی یه حالت را غلی چه که تحصیل و که سرای کتاب بولی که دیسی داده نی سرای چه روز تا به دغا کتاب نه چا گتا پورتا که او چاپ تلار سی داخل لیکن لیکن کتاب لیکن پرزمثال دغا داخل یو عادی کار نده، ډیر مشکل ده چې سړی یو شعر ولیکي، یو کتاب ولیکي او نور نور. په هر حال زما تقریبا څلور کتابونه، یو په نامه د ژورنالیزم در افغانستان، بل اندیشه های بیکار، حقیقت های تلخ، مایوس نمیشوم، بینوای بانوا. نو هر یو ځان ته هغه لري. فقط په دې زه مصروف یم او په دې زه لکه افتخار کوم چې دغه فرصت راته برابر شوي دي، او زما قلم تر اوسه لویدلی نه دي. که چېرې زه خپله لویدلی یم، زما قلم تر اوسه په خپل حال کې پاتې شوي دي. نو که چېرې هر حالت هم را باندې راغلی، دغه خپل انګیزه، خپل هغه مورال او روحیه هم ساتلی. نو نور متقاعدین هم دغسې، مونږ ډېر مخور لیکوالان، ډېر د اندېښنې د قلم اهل کسان لرو. نو په هر حال که چېرې دوی ته موقع برابر شي، ښه اقتصاد ولري، امکانات ولري، زه ډاډه یم چې د هېواد دپاره ډېر د خدمت مصر کېږي. تاسو د بېلګې په توګه زه کولای شم چې تاسو ته ووایم چې څو ورځ مخکې زمونږ یو افغان، یو ځوان، یو کمکي ځوان څنګه یو موټر اختراع کړ چې د ټول نړۍ په کچه سون استقبال شو او په زمن کې اولین یا لمرنی موټر چې جاپان اختراع کړی و جوړ کړی و د سی هغه په څنګ کې یو تصویر اچول شوی و او لمړی اختراع د افغانستان دوی کې خوده چې د جاپان د نور هیوادو په کچه ډېر د یو ظرفیت د یو خلاقیت هغه درلوده. نو په هر حال زه غواړم چې تاسو ته ووایم چې امکانات ډېر په افغانستان کې موجود ده، مګر د دغه امکانات نه، مګر د دغه استعداد تخصص د دغه مسلک نه او د دغه لوړ شخصیتونه څوک نشته، امکانات نشته، یو مشرتابه نشته، یو مدیریت نشته چې منظم او مثبت او مفید د هیواد او د هیوادوالو دپاره ګټه پورته کړي.
ډېر مننه ښاغلی افندي. څنګه تاسو د متقاعدینو ټولنه هم لري مخکې مورته اشاره درلوده، تاسو په خپل کې د خپل ستونزو په اړه د بحث لپاره هم غونډې کوي، ځینې اعلامیې خپروي؟
مننه پوه شوم، غونډې خو اوس په دغه ډېر وختو کې نه کوله، مخکې هم بلې وو، میاشت کې غونډه هم درلودله، رسنۍ کوله به د افیلي شرایطو کې نه غونډې نه کوو، د رهبری جلسه نیسو، عمل ته ورکو، گزارش ورکو وزارت عدلیه ته، نور نو زمونږ ملاقاتونه دي او د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې زمونږ بل کوم هدف نشته. ما خو درته مخکار زه کوم چې دا ټولنه زمونږ سیاسي ټولنه نه ده، دا یو اجتماعي نهاد ته غیر دولتي غیر سیاسي چا پورې تړلی نه ده. نو خاص موږ د متقاعدینو د خدمت لپاره دا جوړه کړې ده او د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې ما ته په وخت کښې مرض وکړ چې موږ یو وزیر هم نه ده پرېښی، دغه پیل لپاره اوسم چې موږ ته وایو چې امیر المؤمنین ته دغه په طرحه تللې ده، موږ هلته هم پیشنهاد لېږلی ده، درې نفر ما ته د متقاعدین عدیالان نومېږي همالته پراته دي په کندهار کښې، نو هغوی ته تر اوسه نوبت نه ده رسېدلی چې او پیشنهاد یې پرې اخیستی ده چې په کې څه موږ ته څه نه ویشته کوي. موږ صرف غوښتنې خاص د متقاعدینو د حق ته، او بل دا ده چې د افغانستان کښې باید موږ د افغانستان وګړي یو، موږ د افغانستان تابعیت تشکیله په جد کښې لرو، موږ د افغانستان ته خدمت کوو او موږ د افغانستان نه وتلو ته هم ډېر مشکلات دي دلته، او څوک تللي دي هغه به تللي او څوک چې موږ پاتې یو دلته، موږ د خپل حقوقو لپاره پراته یو دلته، او همدا هم خاوره ده. نو موږ به د اخر عمر کښې چېرته لاړ شو او نه ځو چېرته؟ زه خپله خو شخصاً د خارج هېڅ علاقمند نه یم، ځکه د اخر عمر به زه چېرته تېر کړم؟ دا هلته پراته یو که وږي یو که تږي یو، خپل وطن هم دی، دا وطن راباندې ګران دی، مخکې عمر ته خدمت کړی ده، اوس هم په دې وطن په خدمت کښې یو. او زه اوس فعلاً لپاره زمونږ رهبري د انجمن چې ده خاص خدمت د متقاعدینو لپاره ده، موږ ته دا حقوق راکړ شي، دا ماشون هم راکړ شي، نور کوم مشکل موږ نه لرو هغه سره، موږ د افغانستان رعیت یو. هر څوک دلته زه د داود خان نه را په دې خوا په دې نظامو کښې کار کوم، دولتي کار کوم، ولې نظامونه ړنګ شو، هغه سیاسي چوکیګانې وې لاړ، ولې موږ په خپل په ځای پاتې یو؟ موږ تعهد کړی چې موږ د دې خاورې خدمت کړی او خاورې ته خدمت کوو او د دې خاورې عسکر یو، موږ شخص ته نه خدمت کړی نه خدمت کوو. موږ باندې دا وطن ګران ده، همدغسې تحلیف اجرا کړی ده، همدغه درسونه ویلي په همدغو حالت کښې، نو دې په خاطر باندې چې اوس موږ باندې لږ مشکلات ډېر راغلي دي. که نه ما خو مخکې درته عرض وکړو، دا ټول اهل د قلم خلک دي، دا باید کتابونه ولیکي، دا باید لیکوالان وایي، دا ټول استادان دي، دا باید ټول په پوهنتونو کښې استادان مقرر شوي وایي. دلته دا جهان کښې چې انتحاری په نامه باندې دي، دا افغانستان ته چې دا خارجیان دا ټول متقاعدینو، نو د دې تجربو نه هم باید کار واخیستل شي، ولې زمونږ موږ ته خپل هغه حق موږ وایو چې چېرو چې موږ له لږې مړه کېږو، موږ یو مړۍ ډوډۍ موږ ته را ورسېږي، نور هېڅ شی موږ نه غواړو. نو اوس هم امید الله ته ده چې وعدې را کړي، نو توکل په خدای چې څه کېږي. دا را یو نیم کال خو هم په انتظار کښې تېر کړو، نو باقي منده به خدای له خیر غواړو. او موږ هم دغه د حقوقو په خاطر ډېر په نرمۍ باندې لګیا یو، ځکه دا ټول د اهل د قلم دي، دغه یو موږ سره بې سواده نه شته ده، حتی دوازده پاس موږ په ټولنه کښې نه شته ده، ټول لیسانس دي، ډکرورا لري، ارکان هربان دي، په خارج کښې تحصیلات کښې دي. اوس خو برنامه ده چې د هر یو تشریح کړم، بیوګرافي درته وایم، دا عادي خلک نه دي، دا ډېر قوي خلک دي، ډېر د پوهې د علم د قلم خاوندان دي دا ټول. مګر په افغانستان کښې اوس موږ فعلاً چېرې وو؟ د ای ډبلیو سي او بوجۍ ته موږ حیران یو، ځکه ما شو لرم په خدای کوي ترېنه واخلم چې زه دونه بې خپل غرور نه ماتوم، زه یو څوک وم په یو بس په چوکۍ کښې ما کار کړی، عمر مې تېر کړی ده، هغه وخت کښې موټر درلودل، باډي ګاردان هر یو درلودل، مګر دا نظام چې اوس راغلی ده، اوس موږ احتیاج محتاج یو مړۍ ډوډۍ ته یو، نو دا د الله رضا ده. نو موږ خدای لرو او نو پیرن حکومت من تابعداري حکومت ته وي چې من ته خپل معاش کې نور اضافه موږ هیڅ نه غواړو چوکۍ موږ نه غواړو بس موږ نه غواړو کوم ولایت موږ نه غواړو موږ ته موږ خپل حق راکړي موږ تاسې زموږ دولت موږ تاسې رعایت یو او دا ټولنه زموږ چې دا اعتباري یقین نه ده خو دا خاطول اصولي منطق او دلیل سره موږ هر مشر سره چې کینو ته دلیل او منطق سره غږیږو د خپل حق د غوښتلو لپاره
ډېر مننه ښاغلی عاطفي لته صبح پښتنه وکم چې د غستونزو ته په پام سره نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد شخص یعنی څوک
یو متقاعد شخص یعنی یو دسی بیل کې په توګه کچیر تاسو وایم یو مزدور چې موز نه لري دریش کال یا سلویخ کال د سلویخ کال نن تقریبا اطلاع لرم چې پنځه سلویخ تر پنځوس کال هم رسیدلی چې د هیواد لپاره او هیوادوال لپاره خدمت شوي دي مګر تر اوسه خپل هغه حقوق چې حق یې ده ترلاسه کړی نه دي نو که چېرې تاسو یو عادي کارمند په نظر کې ونیسئ یو څوک یو ګیلکاري کوي یو فرد مثال څوک په یو رسانه یو شرکت یا یو بل برخه کې یو کارمند راولي یا روزانه یا په هفته یا په پنځلس یا په میاشت ورته معاش ورکوي د حقوق د کار په بدل مګر متقاعد یو مزدور دی چې مزد نه لري یعنی خپل مغز خپل ځواني خپل تور ویښتان سپین که او خپل تجربه د تجربه په ګټه د په استفادې سره خپل د هیواد او هیوادوالو لپاره د خدمت مصر وګرځېده بیا هم صفر جمع صفر مساوي په صفر په دې خاطر چې زمونږ د افغانستان په کچه یو مشکل موجود ده چې کچیرې د هر نظام فرض مثال یا مسئول یا کارمند یا په هر کچه په هر برخه چې تاسو فکر وکړئ چې پاتې کېږي یا خارج ته نه ځي یا ملي فکر لري یا ملي دود یا ملي ذهن لري نو څرنګه چې مخکې افندي صاحب وویل ډېر کسان دلته موجود دي چې امکانات هم لري مګر هغه ملي دید او ملي لیدلوري چې لري د هغه په نظر کې نیولو سره تر اوسه افغانستان ته پاتې شوي دي مګر داسې یو مشکل د افغانستان په کچه موجود ده چې یو بل نظام چې راسي هغه په یو خسر ګونو ګوري حقوق نه ورکوي یو نوم ورته ایښي تحقیر او تعدید کېږي تجهیز کېږي نو دا حالت کچیرې زه تاسو ته ووایم چې د سړي پر ذهن باندې پر اعصابو باندې پر روان باندې ډېر ناوړه اغیزه لري اوس مهال اکثریت زمونږ متقاعد د ما نه شروع تر افندي صاحب تر نور مشر و کشر چې متقاعد نوم ورباندې ایښی شوي دي رواني مشکل لري افسردګي مشکل لري استرس لري او دغه حالت دی چې بیا انسان ته د هر مریضي اتکاندید او لاس ورکوي چې هر بیماری ورته په مخ راشي او د نور د یو مشکل نه بل مشکل د بل مشکل نه لا ډېر مشکلات ورته پیښیږي
ډېر مننه
زموږ حالت دغه حالت د زما په نظر یو متقاعد یعنی مزدور بې مزد
کور ودان سنگر سې کو پلانډو ټکو راتو وایس چې د دغه ستونزو د حل لپاره څه پیشنهادونه کوي چې کوم کارونه باید تر سره شي
مننه ژوندې اوسئ یو مثال په بلم در تراره ما چې د غروال د عبد الله نومیږي او دا فیل لپاره نن به جوړ کړی دا خزې و دی چې خزې نن به جوړ کړی خزې تناره کې جوړې پخې او دا ورته دا پیری وی چې وی دا ورته جوړي نو تر هغه چې اته لاس کاله مکتب وای او سلیخ کلم خدمت کو د غروالۍ ته مرې چې دا زنانې نن به جوړ کړی دی مړې جوړې لپاره نو راغلو په دې کې چې ستوځو خو موږ دا پیشنهاد کوو ورته چې یو خو اول په جامع جهانی باندې زړه پایم چې دغه جامع جهانی ولې ته کوم مداخله نه کوي د دې متقاعد دی خو په خاطر باندې میلیون هو ډالر دی نو نه د لګي خو خیر ده یو تو یو د یو بسټ دی وای د متقاعد معاش د معلم معاش د مامور د سیمنسم معاش
دا جام جهانی باید دی که مداخله وکړي نو سنا خو نکیږي. اوس افغانستان خو مونږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ حکومت روس یو مملکت هم په رسمیت نه ده پیژندلی او پیسې هم کنګل شوي دي هلته پرتې دي. دا به مونږ څه کوو؟ ورور د افغانستان خلک له لوږې مړه کیږي. دلته باید دا جام جهانی کوم په یو بوجي ورو باندې خو مونږ نه مړیږو که نه. دلته زمینه د کار مونږ ته باید جهان مساعد شي
او ددوی حقونه ورکړي. ډیره مننه د ژوند درنګونو پروګرام او ازادي رادیو واورید. نن مو د متقاعدینو پر ستونزو خبرې وکړې. د دې پروګرام میلمنه و یو متقاعد محمد نومان حاتیپی. د غرض د متقاعدینو ټولنې مشر افندی سنگر له میلمنو د غرض اوریدونکو مننه چې دغه پروګرام یې شایسته کړ.
Deva pa, deva pa, deva pa, deva pa, deva pa. کوم شوه کسر د دلتا من او دا سوی دا دستور د دلتا زمانہ کوم شوه کسر د دلتا عمر می تیر شو پسارا لالیا عمر می تیر شو پسارا لالیا وی چرا پیا چی بی وفا لالیا چرا پیا چی بی وفا لالیا